ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرغزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادیشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق بکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور،
چون که تاجیکستان یک مرز مشترک دارد،
بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتا از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنن، ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعض عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردن. یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان. و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکنه در رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت به افغانستان به طالبان. ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرغزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشن، بیشتر روابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستند. اما شاید جالب باشه که کوتاه و مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی ازبکستان ببخشید، چون به گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبان، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل. و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد، با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبان یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این، خوب بیشتر گپ میزنیم. جناب جانباز، ما به تازگی همونطور که بیشتر هم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده. ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چندگاه به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخواهن به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که شرط ما پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را بستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا ستر محکمه قزاقستان این درخواست بررسی بکنه که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شود. یعنی فقط چند روز پیش جواب ستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور را اعلان میکنه. یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم این را حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیت های دیگه را داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او را به دست میاره، بعد از او را رسما اعلان میکنه. یک دوم دیگه در قسمت پنجستان شما پر بودید. طبعا که روابط این پنجستان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موجودگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و در مشامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است. اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک، کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند. و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجی فیران ازی برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل، در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا میکند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل میشد تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه متوجه این کشورها نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن، با کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی میخواهد که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به او ترتیب و از این طریق صادر بکنیم. و قسمی که بیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جانباز، که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین، اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبرها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنیم؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان، به تاجیکستان یک خطر ایجاد، یک احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی، خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند. این بدون شک است. بعدن داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقهش ریلیفش راه می دهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خب می دانیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتا از سه کشور، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی است، یک کشورها این هم یک خطر است. خب بعدن گفتم با مسائل ملی، خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب این البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اثر همی دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه، مخصوصا تلاش های روسیه به چه معناست. ببینیم این نظرات را وزود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان اوضاع را طوری نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های توریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشند.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردن و بعد طالبان اشتراک نکردن در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات زینفان مختلف چی در منطقه و فرا منطقه؟
خب ببینین، ما این رابطه اشارات داشتیم قبلاً. تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند. البته ما از این ردیف پاکستان میکشن، چرا پاکستان یک استراتژی تدوینی یافتی نداره، بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما قد میتم، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمت مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه پیوسته برای ازی تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جا بجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک های خارجی ای از امو انجماد برای این موضوعی منطقه شورای منطقه است که بالای زی تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط به منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیریت.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، ذینفعان منطقه‌ای هم تلاش‌های خود را افزایش می‌دهن برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه‌های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهد در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از نگاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد به قزاقستان، فکر نکنم. و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این. منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پر تلفات و مقامات آمریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه. و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
آزادی ملمه. سلامونه. د آزادی ملمه خبرونه تموز احمد تکل هر کلای کوم. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اورئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړي مرکه کې له ښاغلي زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانی او اوسنۍ کارونو په اړه پوښتنه کوم. خله هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خله واوري.
تکنسد ز فتوا زاهدیم د هلمند ولایت په نواول وسلای کې زیږیدلم. ما ذکر په پاکستان کې لومړنۍ ذکر کړي کله چې مشکور نه یم مش مهاجر سلو التطلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې نه ذکر کړي او لاغي ورسته بیرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجان سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره می دوه کلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست. په دې سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې او په سلوشتره زمای زکری بشپړ کړل او لا مغزه خوروست بیا زبرته افغانستان تر علم او تر 2017 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابل کارونه کړی چې حالت می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریده می درلودله د هلي په نوم باندې هغه مهم چاپوله المان کې مې د دوچه ویلې اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړم او وکړله.
دومره زیات زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د جرنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پریښي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، مرغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل جورنالستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغه رادیو له لارې خلکو ته خبرونه، خبرونی، موسیقي، سندري، تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي؟
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه البته دا کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې پرمټ باندې دوی دا رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکو سره او دوی د رادیو اوري، تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي. ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار سو کلاس رسي لري، دوی کولی شي ان د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې تاسو په پام کې دي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دغه سیستم یو برخه په دوبی کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا مزګه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په کوم څه پیو رادیو ډیر واوري. او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې هغه ډیر درنه ده، یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واوري، خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې البته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. ک یو څو کلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شایلي کولای شي شل روزه موږ د رادیو واوري، او څلور بي ساعت هم کولای شي الته واوري، او د سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري. دا سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د اپ د لارې دوی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي. دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو، او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي. د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو.
یو نیټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې هغه نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته، کار ته اړتیا سته، او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول ولته البته تقریبا ډیر زیات و، یعنی ټیری په هر نه موسسات خپل دین د پرونه غوې مرسته کول، ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته دي، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي، هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به انشاء الله افغانستان کې د ټولو خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دا شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولرو.
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل لالته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خبرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دي چې همدا اوس هم زموږ په ویب سایت او رادیو کې کولای شي خلک دا خپرونه واوري، او هر ورځ دوی لپاره یو یو خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکه ونی سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زده کولای سي او په خپل کور کې تلک شي نسل سي دغه واوري د یو ښوونکي لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
کوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده، د دې رادیو په باب یو څه راته وایست.
شم ما په 2013 کال کې تلته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرېلته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخي مجلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ، یعنی چې مو واخیست. خو په دې بیا تاولات را ل چې یوازې رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا تو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پاتې نه دي چې اکلن تړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ د کار به درلود وي، نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بیلو بیلو برخو کې کار کوي.
چانه مو مرسته تر لاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لارې خپل مصارف تر لاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونه مخبرولې، عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي، او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. هغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی هم د
دلته د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شو. په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکل سے تاسو وګورئ اروپا، امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي زیږیدلي ماشومان دي، هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ار دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي، او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما هم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول یې ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې یې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملان دلته راځي، او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني، او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور، دود او دستور هم ساتلی وي، او د هغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي، او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیره افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي؟ همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو، دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوي. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډیره ماشومان د لپاره اوس نه کړل کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ دلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، ولدلته چې دغه ګام اخیستل کیږي د تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي، او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي، هغه د دې آنلاین میټینګ سره وسته سي، هغه د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي، هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربه او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار کوي دي. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زده کړی، او دومره ادبي تور ورته وایي کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي، یو هغه ماشوم تا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کوم ساس کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده؟ نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي،
نه. اصلا جګړه یوازنه یا غشې یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت وو، تاسو په اندغ المانیا نن تر اتل د دوی ماشومان هم تر ذکر کوله، یعنی دوی ال تر ډیر څه ذکر. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودې د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی، او محمد آصف بهاند صاحب هغه، او ډاکټر صاحب یحیا وردګ، خپل ځینې نور لیکوالان دلته ستا چې هغه د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هرڅه به مخته وو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده د خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي
تکل سه د اوسم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک ټوئیټر انستګرام ټیک ټاک او دغه سره ترڅنګ پر ویب سټ د برخ باندې خبرو او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینی خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل ځینی کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان چې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګری هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي همداسې ده
په نو د کال څخه تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر دې پر دوی هغه خپل اهداف اوري یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه کو اول تل د خلکو غوښتنې مکتلي او ورېدلې مولا وزر مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته جوړ کو موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا سبا نه چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویلر
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري
سو د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی جوان ترالم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مختوړم د سر ترڅنګ د المانی ژبې تکر کوم او دلته لکه مخ چې می یادونه وکړه د افغانی ټولین سره ته یو ورځ کار پته وکړه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغه سره همکاري وکړو د پروګرامونو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونه کې تقریبا هغه هم د دوی سره شریک کړو
واده مو کړای مشمن لري
په لور ته کال سید زه پینځه مشمن لرم چې په مشمن اوس دلته ټول د الماني ذکري هغه پښپړه کړی او تقریبا وصلته ټول شونځه ته دي ژبه تقریبا د الماني ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره ذکر چې سړی په هیڅ نه چې اوس د اوس یو افغان دی او کوي الماني دی زه واخینم ډیر خوشاله يم خپل اولادونو د دې خچې هغه فضل ته ذکر کړی او اوس هم دوی براتون کې نو خپل هله لرم چې راتلین کې خپل لوري ذکر هم دلته بشپړ کړی
په پښتو یا دری ژبه یعنی د وطن په ژبه هم خبرې کوي تاسو ما شمن
بل اوس په دیو لورکای چې هغه اوس دلته شپږم ټولګي ته بدلی او د المانی شونځي هغه گیمنازیم یا یو مکتب کې تل ذکر کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه ذکر کوي او پښتو یې تا المانی ژبه یې تا او دری ژبه باندې هم په هیجه او خبرې کوي
د دې ټولو فرهنګي اصول او یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي
ولادو ته د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سر ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تو دونو اناناتو د دې سر ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه ترسره کوي، او مور به د اولادونو ښوونځی ته بیایي او هغوی راځي بیرته بیا ته د هغوی سره کار کوي. دا ډیره ستونزمنه ده. زه په دغه برخه کې زه خپل هم ډیر کار کوم او هغوی ته ځینې شیان ورته ښیم، یعنی پوهیږم چې شاید ځینې دا ستوري اوس هم چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي، او زموږ ځینې کلتورونه دودونه دوی نه پېژني، ځکه چې تېرو درېو کلونو کې ډېر څه هېر کړي. دغه ماشومان چې هلته وه او دلته زده کړې کولې، دلته د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ، تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ، ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه.
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی، یا د خپل ملګري سره دی، یا د لوبو ځای کې دی، یا مثلا درس وایي. دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځم د افغانستان ځین ځایونو مورته شایم، پوهیږي هغوی. یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته چې څه دی، هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېدی. ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته وویل چې نه، هغه خو دغسې ځای دی. د ټول معلومات چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار و، بیا وروسته د را انتقال شو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی. پس مالو یعنی دی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریزم نه کې، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کې او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادې میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلیبا سی خندام غلوا جان دو وفا پتا کی نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا